geçir.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه پاپنسان کې د غرمې 12 بجې سویت آزادی رادیو ته غوښیست. آزادی رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوی چې راپورونه مرکه او تحلیلونه پکې ځای سوی دي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي خبرونه وړاندې کیږي. یوناما وسلوال طالبان له بندیانو سره په ناوړه چلند تورن کړل. په پکتیکا کې شپږ ورځې وسلوال وژل سوي دي. نن په اروپایي ټولنه کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده. ملګرو ملتونو د کره راپورونو پر اساس د طالبانو لخوا له نیول سوو کسانو سره پر ناوړه چلند، شکنجي او په ځینو مواردو کې د هغوی پر وژلو اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یو راپور کې ویلي چې د دوی معلومات ښیي چې طالبان بندیان په خورا بدو شرایطو کې ساتي او پر هغوی جبري کار هم کوي. یوناما وایي چې لومړني معلومات یې په اروزګان کې د طالبانو له بنده له 1300 بندیانو څخه ترلاسه کړي دي. دغه بندیان د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشې سوي دي. دغه خوشوسو کسان ویل چې طالبانو له ملکی او پوځي بندیانو سره ناوړه چلند کوي، وهل یې او ځینې وژل. په راپور کې د څو بندیانو په قول ویل سوي چې طالبانو لږ تر لږه 11 بندیان وژلي دي. د یوناما مشر تادامي چې اماموتو ویلي له ملکی او پوځي اسیرانو سره د بد چلند، شکنجه او په غیر قانوني ډول د وژلو دغه ورځ د بند خوښنونکي وضعیت په اړه پر دغو جدي تورونو ژوره اندېښنه لري. افغان ځانګړو ځواکونو د اپریل پر 25 نیټه د خاص اروزګان ولسوالۍ په شیره کې لیکي د طالبانو پر بند چاپ وهله او د 45 امنیتي ځواکونو په ګډون یې 350 تنه بندیان وژغورل. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې شپږ وشت وسلول طالبان وژل سوي دي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان نن ازادي راډیو ته وویل
په ګیان کې پړس نه پر وسلوال مخالفین وژل شوی دي، درې نه پر ټپیان دي. همدارس د برمل ولسوالۍ د علیمست په کلی کې لس نه پر وسلوال مخالفین وژل شوی دي، 15 تنه ژوند نیول شوی او ملکان ته کوم زیان نه دی اوښتی.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په پیرکوټي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په واشنګټن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنیټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ. امازون چې خپل محصولات په آنلاین بڼه خرڅوي په خپل ویبپاڼه کې د تشناب داسې فرشونه او د کموډ پوښ خرڅلاو ته وړاندې کړی چې د افغانستان بیرغ ورباندې طرحه سوی دی. په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت په اعلامیه کې ویل سوي چې له امازون کمپنۍ سره تماس نیولی او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې، بلکې ورڅخه غوښتنه یې کړې ده چې خپل دغه محصول له ویبپاڼې لرې کړي. که څه هم سفارت وایي چې امازون له خپلې پاڼې څخه دغه عکس لرې کړی، خو ویل کېږي چې لا هم د امازون پر پاڼه دغه محصولات لیدل کېږي. په انټرنیټ کې په سلګونو کسانو له دغو محصولاتو د افغانستان د بیرغ د لرې کېدو په یوه کمپاین کې هم برخه اخیستې ده. د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رایه ورکوونکو غوښتنه سوې چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایه ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسې، ایتالیا، بلغاریا، رومانیا، کرویشیا او هنګري په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن په استراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې اوشت غوړي هیوادونو له تیرې پنځشنبې خپلې رایې کارولې او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رایې ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان سي. نظر پوښتنې ښیي چې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې به افراطي شي اړخي او عوام فریب کسان څه باندې یو پر درېیمه برخه څوکۍ وګټي او په راتلونکو 15 کلونو کې به د اروپایي ټولنې پر پرېکړو اغیز ولري. په رومانیا کې خلک نن د واکمن کیڼ اړخي ائتلاف په یوه وړاندې سوي ټول پښتنه کې برخه اخلي. دغه ټول پښتنه په دغه هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره رابلل سوي چې دغه هیواد د اروپایي ټولنې له تر ټولو فساد لرونکو هیوادونو شمیرل کیږي. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس چې دغه هیواد شیاړ خی اپوزیسیون ملاتړ کوي دا ټول پښتنه را بللې ده. په فبروري میاشت کې د رومانیا په زرګونو وګړو وروسته له هغې اعتراضونه وکړل چې کینی اړخي حکومت له عامې مباحثې پرته یو اضطراري قانون تصویب کړ. انتقاد کوونکو ویل چې دغو اقداماتو د څارنوالانو پر خپلواکۍ محدودیت لګولی دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندیو وروستۍ ازموینې بې اهمیته وبللې او ویې ویل چې باور لري شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به پر خپلو ژمنو ودرېږي. ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي، شمالي کوریا ځینې وړې وسلې توغولې چې زه نه خو زموږ ځینې خلک او نور یې نارامه کړي دي. زه ډاډه یم چې رئیس کیم به له ما سره پر کړیو ژمنو ودرېږي. ټرمپ دا ټویټ په جاپان کې لیکلی دی. ټاکل شوی دی چې دی په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره د شمالي کوریا د اټومي او راکټي پروګرامونو په اړه پر اندېښنو خبرې وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو په توقیف خونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند د ریپورټونو په اړه جدي اندېښنې لري. په دې اړه د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان له مسؤل لالګل لال سره غږېدلې یو.
نه باید چې خپل خوازي د اشرانو سره په ځانګړي ډول باندې کاغذ د دولت پالوازي په بهرنۍ کوازي په مجلسوي
په یو بل راپور کې اوري چې په کندهار کې لکندهار د پاکستانی مدرسو ته د طالبانو د ورتاګ مخه نیول شوې ده او پښمیر کې کمواله راغله.
په خو ډیر خلک تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته کولای ته ډیر مشکلات هم غالل خو وسته دی ان شاء الله زمينه برابر ده. ک
د کابل چاپ رسپانو ته مهم کتنه کړی دا به هم اورو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه دی وی ټول پښتنې غوښتنه کړي. نور بس ته ونې خبرونه هم د روان خبرونې په وروستۍ نیم ساعت کې نشرو لمو سر پات شي. زموږ غږ ازادي راډیو ناوري اوس هم ورزو لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، درنو دوستانو ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو په توقیف خونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند ریپورټونو په اړه اندېښنه ښیي. دوی په دغه اعلامیه کې ویلي چې د 2019 کال د مئی 26 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د هغو معتبرو سرګندونو په اړه چې طالبان له توقیف شویو کسانو سره ناسم چلند کوي داسې کړنې ترسره کوي چې شکنجه بلل کیږي. دغه اعلامیه اجمل تورمان لوستې ده، مهم جزئیات ترې راټول کړي دي، نور حال درکوي. تورمان صاحب مهرباني وکړي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوی دفتر یو نومانان یک شنبه په راپور کې ویلي د دوی معلومات ښیي چې طالبان بندیان په خورا بدو شرایطو کې ساتي او پر هغوی جبري کار هم کوي. یو نوما په دغه راپور کې ویلي چې لومړني معلومات یې په روزګان کې د طالبانو له بنده له 13 خوشو شویو بندیانو څخه ترلاسه کړي دي. د راپور په حواله دا بندیان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي دي. هغوی ویلي چې طالبان له ملکي او پوځي بندیانو سره ناوړه چلند کوي، وهلي او ځنی وشل. په راپور کې د څو بندیانو په قول ویل شوي چې طالبانو لږ تر لږه یو لس بندیان وشل دي. د راپور په بنسټ کوم کسان چې طالبان د بند آزاد شوي ویلي تل به زولنې په پخو وي چې ځینو د پخو له خنګرو سره زخمونه هم لرل. له یو کس پرته ټوله خوشی شویو بندیانو یو نما سره په مرکو کې د وهلو خبره کړې ده. په راپور کې راغلي را خوشی شویو بندیانو ویلي تر لګه په ورځ کې وساته کې د چاودیدونکو توکو د جوړولو په شمول په زور کار تر سره کېدل چې د نومال نظر د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سره په ټکر کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر تدامی چی یماماتو ویلي له ملکي او پوځي اسیرانو سره د بد چلند شکنجه او په غیر قانوني ډول وژلو او همدارس د بند خوشنونکو وضعیت پاړه پر دغو جدي تورونو ژوره اندېښنه لري. افغان ځنګړ ځواکونو د اپریل په 15 نیټه خاص روزګان ولسوالۍ په شیرکلی کې د طالبانو پر بند چاپاو وهله او د 15 امنیتي ځواکونو په ګډون یې 53 بندیان وشخورل. خو طالب وایي ذبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړي او مغرضانه بلل نو موري وای چې دوی له بندیانو سره تلخه چلن کړي خو نړیوالې ادارې په سترګې پټوي.
bale ډیر زیات مننه درنو دوستانو و موریدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په توقيف خونو کې له بندیانو سره د ناسم چلن د ریپورتونو پاړه جدي اندېښنه لري. پم دې موضوع کې پاتې کیږي د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان مسول لال ګل لال هم په خېلو غاړو باندې هغه کوي چې باید له اسیرانو سره د بند په خونو کې له ناسم چلند لاس واخلي. له ښاغلي لال سره اجمل تورمن مرکه کړي په ګډه
وو. په ان باندې هر هغه عمل چې قوانینو منې کړي د کار نړیوال قوانین دي هغه اسلامي قوانین هغه بشري قوانین نه باید خلق په هغه عمل تکرار او حضور باندې اقرار اخستل یا اسیران ته څنګه ورکول او په ځانګړي توګه باندې هغه اسیران چې هغه د جنگونو په ډګر کې نیول کیږي هغه جنگي اسیران دي هغه د جنیوا د دویم پروتوکول هغه ټول تضمیناتونه او د ټولو حقوقونو برخوردار دي چې هغه سره باید ناوړه چلند ونه شي سپکاوی او هغه ونه شي او که چېرته کوم اسیر نیول کیږي او هغه زخمي وي باید هغه تداوی وشي او همدغه چې د جنگي اسیرانو په ټولو نړیوال قوانینو کې او په ټولو قوانینو کې حتی په اسلامي قوانینو کې هغه ته ډېر درناوی شوی دی او باید رایت شي نه باید د جنگ کې لخوازي د اسیرانو سره په عمومي ډول باندې کاغذ د دولت پالو وي که بهرنۍ قوا وي که په مجبور مخالفین وي چې هغه اسیران نشي او د هغې سره بد چلند کوي دا یو بربند خلاف عمل دی او همیشه موږ په دې باندې ټینګار کړی دا مونږندل دی که هر خوانه دغه یو عمل تکرار شوی وي نو هغه موږ محکومو که د طالبانو دغه عمل نه تکرار کړی وي که حکومت کړي که بهرنۍ قوا کړي موږ د هر هغه ځای چې دغه عمل ترسره کوي هغه محکومو د هغې د چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاینده کې داسې عمل تکرار نه کړي.
څومره د اندېښنې وړ ده دا موضوع ښاغلی لال؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو هیواد دی چې جنگونه څلوېښت کاله جنگونه پکې شوي دي قانون قوانینو ته ډېری احترام نه پکې کیږي او طالبان خود پاشان ډلې دي او هلته طبیعي ده چې هلته دغه څه پېښې ډېرې شوي دي او کیږي خو هغه نظامونه او بهرنۍ قواوې چې دلته دي د هغې په توقیف ځایونو کې په زندانونو کې ورته پېښې تکرار شوي دي یعنی دا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پېښې ډېرې تکرار شوي دي. موږ بلګې لرو موږ سره اسنادونه شتون لري د ټولو خواوو نو په دې باندې چې راځو چې باید د ټکو پیښو لاسته راوړنې د دوی لپاره هیڅ نتیجه نه ورکوي کوم مثبته پایله نه لري نو نه باید دغه پیښو په تکرارولو سره دوی خپل ځان هم د خدای په حضور کې مجرمان وګڼي او هم د قوانینو پر وړاندې ځان دا مجرمان کړي. نو موږ د دې نه غوښتنه کوو چې د انسان کرامت ته احترام وشي د یو جنګي اسیر هغه قوانین نو کې چې دوی ته حقونه ورکړل شوي دي هغه ته درناوی وکړي او د بند چلن نه لاس واخلي.
بله د مراجعه مرجع کما دا مثلا اقدام باید څوک په دې افغان
اقدام
نشکې په دې برخه کې
ور اول خو د طالبانو رهبری ته په کار دی هغه ژمنه چې دوی وخت په وخت باندې خپل اعلانو کې کوي او خپل سرګندونو کې کوي هغه ژمنه ته دوی باید وفادار پاتې شي او د خپل جنگالانو نه چې دغه څه ناوړه کړنې تر سره کوي باید خپل باندې طالبانو رهبری د دې نه پښتنه وکړي. اوله مرجع همدغه دویمه مرجع په خپل باندې د افغانستان حکومت ته چې هر هغه څوک چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی وي او هغه باید دولت تازه لاس په کار شي او عملي باید ونیسي ځکه دولت دغه توانمندي لري او تاسو کتلی دي چې ډېری وختونه د طالبانو تر اوسه پورې د طالبانو ډېر زندانونه دولت قومندي قواو مات کړي دي دغه نه زندانونه خلاص کړي دي. همدغه سې درې مقوله چې د هغه نړیواله د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده او هغه به اصلاح په کار شي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده هغه لاس په کار شي ملګرو ملتونو د پخپل باندې چې هغه لاس په کار شي اوس طالبان درسونه هم واضح شوي دي په قطر کې دوی سیاسي دفتر لري او ملګرو ملتونو یا اړوند هغه خواوې چې دغه پیښو د تعقیب او د څېړنې او د تحقیقاتو مسؤلیت په غاړه باندې لري هغه کولای شي چې اول د طالبانو دغه درس ته پښتنه وکړي او کدی درس ته پښتنه ونه کړي هغه کولای شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وساتت باندې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه څارنوالي لاس په کار شي تر څو پورې دغه پیښو عملي ونه شي. دا اصلا په جنگونو کې دغه پیښې تکرارېږي، دا په جنگي جرمونو کې راځي او د جنگي جرمونو تعریف واضح دی او د جنگي جرمونو لپاره بنسټونه واضح دي او د جنگي جرمونو د قضایا او د تعقیب د چړنې پروسیجر معلوم دی. نو باید هغه ارګانونه هغه بنسټونه چې په دې اړوند باندې مسؤلیت لري هغه لاس په کار شي.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان مسول لالګل لالو چې اجمل تورمان ورسره مرکه کوله. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه ورو چې فیروزی عزیزی جوړ کړی دی.
په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د حیرتان بندر لاره د صادراتو کچل وړه شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې د حیرتان بندر لاره روسیې، قزاقستان او چین هیوادونو ته سلګونه چنه تازه میوه او د تالکو ډبرې صادری شوې دي.
هوا هم خوب است و هوا بارانی است و کوها هم زیر پوشش درختای جلغوزه است و همچنان امسال پیش بینی میشه که دو برابر افزایش پیدا میکنه. در حدود 20,000 تن جلغوزه امسال سال 1398 محصولات برخواد داشتیم.
در خاقلی سپاهی زاده خبره چه در حیرتان بندر لاره در منزل آسیا هیوادونو تا در صادراتو پکچه که شپک سلن زیاد فالای را غلای. در سوداگری و صد مشر وویل چې اکثرا صادراتي توکي یا مستقیم صادرات ول او یا په ترانزیت ډول له حیرتان بندر څخه ازبکستان ته او له هغه ځای بیا نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا هغه خبره دا صادرات ټول د کښتۍ لارې ترسره شوي او په پام کې ده چې د چین او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ لارې هم ډیر ژر صادرات پیل شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي اټکل دی چې سږ کال به له دغه ولایت نه 40,000 ټنه جلغوزي راټول شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نصیر عالم یارنن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د راټول شویو جلغوزیو اندازه 15,000 ټنه وه چې ډیری برخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوه.
صادرات ما از طریق بندر حیرتان صورت میگیرد که ما در حدود بیشتر از 100 تن موادی که تولیدات و فراورده های بلخ است و سایر ولایات که سنگ تار یکی از چیزای ولایت باستانی ننگرهار است. از همین طریق ما تاجرهای محترم برای کشورهای روسیه و قزاقستان و ازبکستان اینا صادر میکنند.
ښاغلی عالمیار وایي نږدې ورځو کې به په دغه ولایت کې د جلغوزیو د پروسس یو ستر مرکز هم جوړ شي چې جلغوزي به په هیواد دننه پروسس او د افغانستان په نوم او نښان نورو هیوادونو ته صادر شي. د ښاغلي عالمیار په خبره تیر کال د جنوب ختیځ په کچه 40,000 ټنه جلغوزي راټول شوي وو. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 شپته پوله او زر پاکستاني کلدارې 1530 افغانۍ.
زموږ غږ آزادي رادیو نو درنو دوستانو روانه خبرونه مو په انټرنیټ هم تعقیبولای شئ. زموږ د ویب سټ پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. ورزو کندهار ولایت په لکندهار څخه پاکستانی او دینی مدرسو ته د تلونکو زده کوونکو په شمیر کې کم اختر غلې. د اسلامي زده کړو د زده کوونکو په خبره اوس په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات شوی او غونډي هیوادونو ته د زده کړو په موخه نزي. په همدې حال کې د کندهار د پوهنې ریاست مسولین په دغه ولایت کې د دینی زده کړو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبر ورکوي. صادق رښتینې له کندهار راپور لري.
په کندهار کې دا مهال لسګونه دینی مدرسې په رسمي ډول فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې په دینی زده کړو بوخت دي. د دې مدرسو زده کوونکي وايي په تیرو کلونو کې به له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلل او هلته به افراطیات ورته تدریس کېدی. د دوی په خبره اوس په هیواد کې د نن داسې سلګونه د دینی زده کړو لوی مدرسې جوړې شوي چې پاکستان ته د ورتګ اړتیا کمه کړې ده. نیاز محمد او نجیب الله دوه هغه ځوانان دي چې اوس د پاکستان د دینی مدرسو پر ځای په کندهار کې دینی زده کړې کوي.
خو ډېر خلک تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته کولای ته ډېر مشکلات هم ګالل. خو سر بیا پر هغه باندې دی هلته نه سوی کولای چې خپل زده کړې وکړي. نو اوس دلې انشاءالله زمینه برابره ده که چیرته دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې ټول دی په اسانۍ سره کولی شي سلاسته راوړي. زه او زما په شمول نور زما انډوالان چې زه پیژنم دی تلل پاکستان ته زده کړه کول، دی تلل پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علما استاد چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وایو یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسؤلین وایي دوی د سیمې په کچه د معیاري زده کړو زمینه برابره کړې، خو دولت د شونځوی په پرتله دغه دینی مدرسو ته کمه پاملرنه کوي. د کندهار د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله:
الحمدلله کندهار کې اوس په ټولو برخو کې، هم په دینی برخه کې، هم په عصري برخه کې، په ټولو برخو کې امکانات تر لوړو زده کړو پورې موجود دي. په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنیولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي. او په دینی برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی اته څلوېښت مدارس موجود دي چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
بل خوا په کندهار کې د پوهنې ریاست مني چې د دینی مدرسو په برخه کې ستونزې لري، خو د دغه ریاست رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې تازه وزارت ته وړاندیز کړي ترڅو د ودانیو تر څنګ دغه دینی مدرسو ته د کتابونو په برخه کې هم امکانات برابر کړي.
تعمیرونه نه لري، اکثریت مدرسې په شخصي کورونو یا په کرایي کورونو کې دي او یا په داسې ځایونو کې دي چې هغه د خلکو د خاص وقف شوي موقت مغزاینه کې دي. د مدرسو په چوکاټ کې موږ و تعمیرونو ته شد ضرورت لرو تشکیل او کتاب ته، ولې راوسو چې څنګه موږ توانېدلی یو چې خپل د مدارسو کیفیت ښه کړو او د دې لپاره ښه نظارت او ښه مانګي رامنځته کړو. موږ په تېر یوه کال کې د مدارسو ټول هغه تدریسی چارې د کیفیت ته نگاه څخه بررسي کړې او د هغه دپاره مو د حل لارې او وزارت معرفت ته مو د ځینو وړاندیزونه کړي دي.
د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې نه څلوېښت رسمي دیني مدرسې شته چې اتلس زره زده کوونکي پکښې په دیني زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله، د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه د ای بی ټول پښتنې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ یو نوی پړاو ته رسیدلی. څارونکي وایي د ایران حکومت غواړي د دې ټول پښتنې له لارې د یورانیمو د غني کولو د پریکړې لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل همدا اوس د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب ستړي مشئ، ولسمشر حسن روحانی د دې وړاندیز په وسیله څه غواړي او اصلا څه هدف لري؟
مننه اکرام صاحب. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ولسمشر حسن روحانی تیر ماښام په خپلو څرګندونو کې وویل چې حکومت د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو ټول پوښتنه کولای شي. روحانی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې وتلی او پر دې هېواد یې هغه بندیزونه بیا لګولي دي چې د موافقې په اساس لغوه شوي وو. روحانی وویل چې د په 2004 کال کې هم مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته هغه مهال چې دای د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې جګپوړی مرکچی وو د دې ډول ټول پوښتنې وړاندیز کړی وو. اکرام صاحب، څارونکي په دې باور دي چې تهران غواړي په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د پریکړې په صورت کې د خپلو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په هغه کچه د یورانیمو د تولید اجازه نه لري چې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. البته اکرام صاحب، ایران په داسې حال کې چې له امریکا سره په لویه لانجه کې ښکېل شوی، نه یوازې په کور دننه بلکې د سیمې په کچه هم د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد یو لړ فعالیتونه پیل کړي دي.
تکل صاحب، ایران چې له امریکا سره د اټومي پروګرام او نورو مسایلو په اړه ګڼ اختلافونه لري، په سیمه کې یې هم ډیپلوماټیکي هڅې پیل کړي دي. په دې اړه لږ معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
د سیمې په کچه د ډیپلوماتیک ملاتړ د ترلاسه کولو د هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بغداد ته ورسید او تمه ده چې نن به له خپل سیال او نورو چارواکو سره وګوري. د ایران د پارلمان رئیس محمد حلبوسی پرون پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال وویل چې عراق که چیرته غوښتنه ترې وشي د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیج د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. د حلبوسی له څرګندونو لنډې شېبې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف د دوه ورځني سفر په مقصد بغداد ته ورسید. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي تېر ماښام ښاغلی ظریف د روژه ماتي لپاره میلمه کړ. د صدراعظم له دفتره په یوه خپره شوي بیان کې ویل شوي چې په دې خبرو کې پر هغو لارو چارو بحثونه وشول چې څنګه دا دوه هیوادونه او سیمه د بندیزونو او احتمالي جګړې له زیانونو څخه په امن کې پاتې شي. بیان زیاتوي چې دوی هم دراز په منځني ختیځ کې د امنیت او ثبات او د ایران د اټومي موافقې د ځای پر ځای پاتې کېدو په اړه هم خبرې وکړې. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ظریف به د خپل سفر په دوام نن له خپل سیال محمد الحکیم او ولسمشر بهرام صالح سره هم وګوري. البته تاسو ته معلومه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پاکستان کې وو او هلته یې له صدراعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی ظریف په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د هغه څه پر وړاندې چې د ایران پر ضد د امریکا د زور او تشدد چلند بل اقدام وکړي. ظریف وویل چې سیمه اوس مهال په یو کړکیچن حالت کې ده او خطرناک اقدامات پکې روان دي. اکرام صاحب او وروستۍ خبره ده چې د ښاغلي ظریف وویل چې ایران د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلو ګاونډیانو سره سلا مشورو ته هم اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، احمد تکلو چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د اټومي پروګرام چې کومي د ټول پښتنې غوښتنه کړي معلومات درکول. اوس هم رحمت الله افغان ته ورزو د کابل چاپ د نننۍ وګڼو د مهمو موضوعاتو لنډیزونه راټول کړي.
کابل چاپ نننې یو ډیری ورسپانو بیا هم د ولسمشر د کاري مودې د تمدید او د خوشحالیو په ورځو کې په کابل ښار کې د هوایي ډزو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا ورسپانې ادعا کړې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي سرچینو نه د خپل انتخاباتي ټیم د اهدافو لپاره استفاده کوي. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د ډاکټر غنی مصلحتي حکومت نه د اساسي قانون له ملاتړه برخمن دی او نه هم د مشرانو یوې لویې اجماع د جمهور ریاست تر انتخاباتو د نوموړي د کار له دوام سره موافقه کړې. د ویسا ورسپانې په سر مقاله کې راغلي ستونزه یوازې د محمد اشرف غنی او د حکومت هم نه ده. افغانانو په تیرو څو کلونو کې داسې ستر دیکتاتوران ولیدل چې د ولس د قهر او غضب په څپو کې رنسکور سول. د لیکوال په باور که څوک فکر کوي چې د غنی پر ځای کوم بل د واک داوادار ارګ تننوزی نو خیر خیرت بسی ډیره لویه غلطي کوي. د هیواد دولتي ورسپانې د سر مقالې نوماندی د سرپرست یا موقت حکومت غوښتنه د ملت پر ضد ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که کومه ډله یا څوک په ولسمشریزو انتخاباتو کې پر خپلې بریا باور نه لري نو قرار دی کینی او د ملت لپاره دی د دښمن له هیلو سره سم سرخوږی ان نه جوړوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ملت اوس بیدار سوی او د موقتو حکومتونو ترخه واقعیت ته په کتو سره نه غواړي بیا ترخې او زهرجنې تجربې تکرار سي. بلخوا یو شمېر نور ورسپانو بیا په کابل کې د هوایي ډزو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورسپانې لیکلي د دغه ښار یعنې کابل یوه څنډه هم له جرایمو او ناامنیو څخه خالي نه ده. په مطلب کې یادونه شوې چې په تیرو شپږویشتو میاشتو کې په دغه ښار کې 3903 جرمي پیښې شوي دي. د همدې ورسپانې د سرمقالې عنوان دی کابلیان په ډیپو کې ژوند کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې کابل چې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي پکې ژوند کوي نږدې هر کور له یوې تر لس میلیونه قانون وسلې لري چې هره شپه د ښار نظم ګډوډوي.
اوس هم دا پوهېدی یوه بله برخه اورو چې عصمت څاروانې وړاندې کوي.
ناسا خلکو ته بلنه ورکړې چې که غواړي چې نمونه یې مریخ ته یوړل شي نو په انټرنیټ کې دی یوه آنلاین فورم ډکه کړي. د دوی نمونه به د 2000 میلادي کال په نیمایي کې مریخ ته ولېږل شي. داسې ښکاري چې ناسا غواړي چې د فضایي سفرونو پلویانو ته په زړه پورې فرصت برابر کړي. هر څوک کولی شي چې خپل نوم د ناسا په ویب پاڼه کې ثبت کړي. د دوی نمونه به په یو مایکروچپس کې ساب او مارس روور یا مریخ مزلی به د سری سیارې ته یوسي. د ناسا د ساینسي ماموریت د څانګې اجرایي رئیس توماس زوربوش په دې اړه وایي مریخ ته د یو تاریخي ماموریت په برابرولو بوختي او غواړي چې ټول خلک په دې اکتشافي سفر کې ورسره شریک شي. د وی اوس د گاونډي سیارې ته سفر سره په یو وخت د ناسا لپاره حیرانوونکې